که ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد، میکروفون را به همکارم رضوان مراد میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
در ازیات من از سلطان محمد سرور دوستان و دای اوسط خبرونه د سید قادر جلالوف په تکنیکی همکاری وړاندې کیږي او په کوریج د افغانستان د دفاع وزارت وی هر چارواکی چې د بلخ په قلوردو باندې په حمله کې یا د حمله پر مهال وظیفوي غفلت کړی وي هرو مرو به سزا ورکول کیږي. د کونړ دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو په مزار شریف کې پر افغان سرتیرو د لمانځه پر مهال وروستۍ حمله په کلکو او سختو ټکو وغندله. د دې موضوع ته جزئیات وروسته خبرېږي، خو پام وکړئ اوس د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په بلخ کې پر 209 شاهین قلوردو پورسته حمله کې د وشل شو عسکرو او منصبدارانو جسدونه د هغوی خپلو سیمو ته لېږدول کیږي. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي له افغانستان نه د متحده ایالاتو د ملاتړ تعهد د فولادو په څیر کلک دی او د بلخ په شان وحشیانه حملې د دوی اراده لا پیاوړې کوي. او د پاکستان پوځ وایي څلور عسکر د ایران پولې ته نږدې پرون په یوې بمي چاودنه کې وشل شول. خبرونو تفصیل. په بلخ کې پر 209 شاهین قلوردو پورسته حمله کې د وشل شو سرتیرو او منصبدارانو جسدونه د هغوی خپلو سیمو ته لېږدول کیږي. د ملي دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې هرې سیمې ته د مړو د لېږدولو بهیر پیل شوی او ځانګړي ترتیبات ورته نیول شوي دي.
د شهیدانو د لیږدولو لپاره او د هغوی د تکفین او تدفین لپاره ټول ترتیبات ونیول شو، کمیسیونونه وټاکل شو. هغوی چې د هر ولایت و هماغه ولایت ته کوپتر کې، په الوتکه کې او یا په موټرو کې، په امبولانسونو کې، په هر شي کې چې ضرور و هماغه ترتیبات لید.
د ښاغلي وزیر پوینا حمله لسو کسانو چې د ملي اردو یونیفورم او ځانګړي جامې اغوستې وې ترسره کړې. د حکومت ټینګار کوي چې د تلفاتو شمیر څه د پاسه سل دی، خو ځینې چارواکي وایي چې په حمله کې لږ تر لږه 150 کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي په بلخ کې پر 209 شاهین قلوردو وحشیانه حملې زموږ له زړورو متحدانو افغانانو سره زموږ تعهد لا کلک کړ. د امریکا له سفارت په خبر پاڼه کې چې پرون یک شنبه خپره شوه، ویل شوي چې افغانستان د متحده ایالاتو د ملاتړ تعهد د فولادو په څیر کلک دی او داسې وحشیانه بریدونه د دوی اراده لا پیاوړې کوي. په خبر پاڼه کې چې د امریکا د سفارت د شارجافیر په حواله خپره شوې ده، راغلي چې په داسې خلکو چې په جومات کې پر لمانځه ولاړو حمله د وسلوالو طالبانو وحشت او ظلم څرګندوي. د امریکا سفارت د دې پیښې له امله د افغانستان ولسته د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مک ماسټر په بلخ کې وروستۍ حمله وغندله. د ملي امنیت شورا د خبر پاڼې په حواله ښاغلي مک ماسټر پرون د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له سلاکار سره په تلیفوني خبرو کې ویل چې افغانان له تروریزم سره په خپله مبارزه کې یوازې نه دي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي د افغانانو د زغم او ټینګې ارادې احساس خورا د ستاینې وړ دی. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي چې امنیتي ځواکونه به د دښمن له عواملو او نفوذي عناصرو پاک کړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په هسکه مینه، چپرهار او خوګیاڼو ولسوالیو کې د کوکنارو 1500 جریبه کښت له منځه ولاړ. د ننګرهار په 9 ولسوالیو کې له تیرو دوه اونیو راهیسې د کوکنارو د کښتونو پر ضد کمپاین روان دی. د ننګرهار د والي دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې پر 1500 هکتار مځکه کرل شوي کوکنار به له منځه ولاړ شي. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې د خوګیاڼو ولسوالۍ د مملې او شکې په سیمو کې د هیروینو څلور کارخانې هم تخریب شوي دي. د پاکستان پوځ وایي څلور عسکر ایران پولې ته نږدې په یوې بمي چاودنه کې وشل شول. د پاکستان د پوځ خبر پاڼه وایي چې په دې چاودنه کې چې پرون وشوه درې عسکر زخمیان دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا دې عسکرو په بلوچستان کې ګزمه کوله چې موټر یې په مین واولوت. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. د فرانسې د ولسمشرې د پرونو انتخاباتو نږدې بشپړه پایله ښیي چې منځلارې کاندید ایمانویل مکرون او ښي اړخ سیاستواله ماري لوپان د انتخاباتو دوهم دور ته وتلي دي. ټاکل شوی ده چې د فرانسې د ولسمشرې د انتخاباتو دوهم پړاو د راتلونکې مې میاشت په 9 نیټه ترسره شي. د نږدې 99% کې شمېر شو رایو پایلې ښیي چې مکرون 23.2% او ماري لوپان 21.5% کې رایې ګټلې دي. لوپان د انتخاباتو پایله تاریخي وګڼله او مکرون بیا خپل پلویان وستل چې د نوموړي په وینا د فرانسې مسیر بدل کړی دی. شمالی کوریا خبرداری ورکړی چې د امریکا یو بیړۍ به چې په آرام سمندر کې د جاپان له دوو جنگی بیړیو سره په پوځي تمرینونو بوخته ده ډوبه کړي. دا خبرداری په شمالی کوریا کې د حاکم ګوند په ورځپاڼه خپور شوی دی. شمالی کوریا ویلي زموږ انقلابي ځواکونه تیار دي چې د امریکا هغه بیړۍ چې هستوي قدرت لري او الوتکې لیږدوي په یو وار ډوبه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له شمالی کوریا سره د کړکیچ د زیاتېدو له امله آرام سمندرګي ته د دې بیړۍ د استولو امر کړی دی. جاپان هم له امریکا سره د همغږۍ له مخې خپلې دوه بیړۍ د امریکا له بیړۍ سره ملګري کړي دي. راپورونه وایي چې د شمالي کوریا حکومت یو کوریایي الاصل امریکایي چې په شمالي کوریا کې استوګن شوی و نیولی دی. اوسمهال لږ تر لږه دوه امریکایان په شمالي کوریا کې بندیان دي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د کارکونکو موټر پرون په ختیځ اوکراین کې په ماین والوت. په دې چاودنه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یو کارکونکی وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د ادارې پر ټویټر ویلي چې دواړه ټپیان روغتون ته انتقال شوی دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وژل شوی کارکونکی په خټه امریکایي او روغتیایي کارکونکی و. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ټپیانو کې یو جرمنی ښځه ده. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې د وژل شویو ټپیانو وګړو نومونه به د هغوی د کورنیو تر خبرولو وروسته خپاره کړي. د اتریش د بهرنیو چارو وزیر چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان دورهیي مشري کوي د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ملي دفاع وزارت وی د بلخ پر 209 شاهین قلوردو د حمله پر مهال که هر چارواکی وظیفوي غفلت کړی وي هرو مروبا سزا ومومي.
مګر موږ دا منو چا چې غفلت کړی تاسو وګورئ چې په د غفلت په نتیجه کې هغوی ته جزا ورکول کیږي. څارنوالۍ ته به معرفي چې ډېر نږدې وخت کې به تاسو واورئ.
د کونړ دیني عالمانو قومي مشرانو او مدني فعالانو پر 209 شاهین قلوردو وروستۍ حمله په سخته وغندله.
تاسو ول د کزما ملي اردو سرتیره شهیدې ده. اجومات هم شهید شو، قران هم شهید شو، منبر هم شهید شو.
په اچین کې چارواکي وایي چې ډېره سیمه یې له دایشانو پاکه کړې ده. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د کورنیو چارو وزارت د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت وایي چې د تروریستي ډلو ترڅنګ یو شمېر سیمه ییز قومندانان او غیر مسؤوله وسلوال هم د مخادرو موادو په تولید او قاچاق کې لاس لري. د افغانستان د امروختیا وزارت وی د مایوبیدو او د ماشومان د مړینې د مخنیوي لپاره واکسین تر ټولو اسانه او اغیزمنه لار ده. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام خبريږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان ملي دفاع وزارت ومنله چې په بلخ کې پر 209 شاهین قلوردو په حمله کې امنیتي چارواکو بي غوري کړې ده او د دې وزارت د وایان په وینا هر چا چې بي غوري کړې وي سزا به ورکول کیږي. د ملي دفاع وزارت وایي چې د جمعې پر ورځ په دې حمله کې چې مسؤلیت طالبانو واخیست ګڼ شمېر عسکر او منصبداران وژل شوي او د وژل شوو سرتیرو د جنازې مراسم او خپلو سیمو ته د هغوی د مړو د استولو لپاره ترتیبات روان دي. فرشته جلال زیب رپورټ لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل سره لدی چې د حمله د امکان په اړه ورسېدلي رپورټونه عمومي وخو دفاع وزارت له مسؤلیت ځان نه باسي او هغه کسان بچي پر 209 شاهین قلی اردو د حمله د مخنیوي په برخه کې غفلت کړی مجازات شي.
په هیڅ صورت سره دا پیښه باید نه وي رامنځته شوې. موږ ورباندې ډېر غمجن یو. مګر مسله دا عمومي راپورونه داسې و چې ممکن دښمن په کوم ځای باندې برید وکړي. مشخص داسې راپور نه و چې په همدې ځای باندې برید کوي. مګر موږ دا منو چا چې غفلت کړی تاسو وګورئ چې په د غفلت په نتیجه کې هغوی ته جزا ورکول کیږي. څارنوالۍ ته به معرفي چې ډېر نږدې وخت کې به تاسو واورئ.
د ملي دفاع وزارت ویاند هغه رپورټونه هم رد کړل چې وایي د ملي دفاع وزیر له خپلې دندې استعفا کړې ده. د ملي اردو په 209 شاهین قولي اردو د جمعې د ورځې د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د دفاع وزارت ویاند وویل چې د حملې په اړه څېړنې کوي. د ارګ خبر پاڼې د شنبې په ورځ وویل چې د ملي دفاع وزارت مرستیال، د لوی درستیز مرستیال او د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال د څېړنو لپاره بلخ ته تللي دي. خو له رپورټونو سره امنیتي ځواکونه ولې ونتوانېدل چې د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې پر 209 شاهین قولي اردو د حملې مخنیوی وکړي. په دې اړه په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاحکار او د افغانستان د سیاسي او پوځي چارو څارونکی شفیق همدم وایي چې یو لوی دلیل یې په مرکزي حکومت کې موجوده بې کفایتي ده.
سه دلیل داره. دلیل اولش ضعف مدیریت و رهبریه و دوم مشکلات داخلی افغانستان.
شفیق همدم له واشنگتن په مرکه کې ازادي راډیو ته وویل اول دلیل یې په مدیریت او رهبری کې کمزورتیا ده، دوهم یې د افغانستان کورنی مشکلات دي چې په نظام او حکومتي تشکیل کې ستونزې هم پکې شاملېږي، درېمه مسله دا ده چې افغانستان نه دی توانېدلی چې خپله بهرنۍ کړنلاره په خپله او په مستقل ډول وټاکي. د افغانستان د ولسمشر سرپرست وایاند شاه حسین مرتضوی پرون وویل چې په بلخ کې په روسي حمله کې یوې منظمې دولتي شبکې لاس درلود. هغه پرته له دې چې کومه ځانګړې یادونه وکړي وویل چې څېړنې روانې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې ځانګړې کمیټې ټاکل سوي چې په بلخ کې د هر وژل سوي عسکر او منصبدار مړی د هغه کلي کور ته ورسوي. د ملي دفاع وزارت د وایاند په وینا په مړو کې د بیلابیلو ولایتونو وګړي شامل دي.
فرشته جلال زی پر راپور کې مو اوریدل چې د دفاع وزارت وایي چې د بلخ پر 209 شاهین قولي اردو د حملې پر مهال که هر چارواکي وظیفوي غفلت کړی وي هرومرو به څارنوالۍ ته معرفي کیږي او سزا به مومي. و دفاع وزارت دا هم وایي چې د وشل شو سرتیرو د جنازو د مراسمو او د هغوی سیمو ته د هغوی د مړو د استولو لپاره هم ځانګړي ترتیبات نیول شوي دي. ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کونړ دیني عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو په مزار شریف کې د وشل شو افغان سرتیرو روحون ته د ثواب په نیت لومړی د قران کریم ختم وکړ. وشل شو ته د مغفرت او ټپیانو ته د عجل روغتیا دعا وکړه. دیني عالمانو ویل د مسلمان وشنه په هیڅ صورت کې جهاد نه دی بلکې د اسلام سپیشل دین بدنامول او فساد دی او باید چې خلک د فساد خلاف راپاسي. غونډه تیر ماښام د شهیدانو په پارک کې جوړه شوې وه. زموږ همکار روحولا انوري په دې اړه رپورټ لري.
د مدني ټولنې مشر محمد شعیب غروال وویل دوی د مزار شریف په 209 قولي اردو کې د جمعې په ورځ په جمعات کې ترسره شوی برید غندي.
د هیواد اصیل بچی د دې هیواد نه د دفاع په لاره کې قرباني ورکړي او په جمعات کې په سترو سترو باندې تاسو وکتل چې د هیواد دښمنانو لخوا په دې نامه وژل شو غندي چې دوی باندې جهاد روا دي او ځان ته دا جواز ورکاو چې جمعات کې په جمع باندې زمنګ د وطن د ملي په وسرتيري ووجني او
هغه ول پوخه په هواد کې د جمعات قران کریم پګړی او نورو اسلامي او افغاني ارزښتونو ته په درنسترګه قتل کېدل خصوص د هغو ټولو سپکاوي روان دي.
موږ افغانانو د تاریخ په اوږدو کې د دغه مناسکونه د دغه ارزښتونو نه چې هغه جمعات او هغه عالم او هغه منبر او هغه قران شریف او هغه پټکیو دغه درنه ارزښتونه چې موږ او تاسو ته دی پاکول او ترې کوي نن زمونږ سره څنګ په څنګ باندې هغه ارزښتونه هم قرباني ورکړي. پرون تاسو ول د کزما ملي اردو سرتیره شهید ده، جمعات هم شهید شو، قران هم شهید شو، منبر هم شهید شو او هغه پټکی هم قرباني ورکړل شي زمونږ د دینی عالم په سر باندې.
مولوی محمد انور وویل څوک چې په جمعات کې لمونځ کوونکي وژني هغوی له اسلامي احکامو بې خبر دي.
واه په هغه مسلمان باندې چې په جمعات کې عبادت کوي الله ته سجده لګي قران لاس کې دي او ته په هغه پسې ټوپک راخلې وژني هغه رب ته څه جواب کوي هغه پیغمبر ته څه جواب کوي.
هغه ول جنگ او جهاد د هغه چا خلاف روا دي چې څوک بې ګنا خلق وژني لارې بندوي او د مسلمانانو په منځ کې ویر خپروي.
جنگ د هغه چا مقابل کې دي چې څوک د نظام د تخریب د پاره کار کوي لارې قطع کوي لارې شوکي نظام خرابوي ویرا شي په نوې اصطلاح دهشتګردي خوري. قران کریم حکم کوي چې ته خلق سره وجنګيږي لاس او پخې ور لغوس کوي ترسو د نور خلکو د پاره عبرت شي. نو هغه عسكر هغه پوجي او هغه د امنیت ملي کارمن چې په دې لار کې جهاد کوي په دې لار کې مبارزه کوي دغه مجاهد دی.
مولوی نجیب الله حقی رول د حکومت او افغان ځواکونو په دننه کې داسې کسان شته چې وسلوالو مخالفینو سره په سترو او کوچنیو بریدونو کې همکاري کوي. باید حکومت له دغه ډول کسانو پاکړی شي.
د اوسنیو عناصرو چې هغه در حقیقت د ملت دښمنان دي د دې نظام دښمنان دي ولو که هغه د نظام په داخل کې هغه په چوکاټ کې هم کار کوي دا د دې ملت دښمن دی. خو د هغې نیول هم د نظام فریضه ده چې هغه باید ونیسي او د دې ملت په زړه کې چې راکوم غم او درد پیدا شوی دی د دې دا جذبه د هغې په محاکمه باندې سړه شي.
حکومتي مسؤلین وایي د تېرې جمعې په ورځ څو تنه وسلوال برید کوونکي د افغان ځواکونو له موټرو او لباس څخه په استفاده 209 قلی اردو ته ننوتل او هلته یې هغه افغان سرتیری او افسران د خپل برید هدف وګرځول چې تازه یې د جمعې لمونځ کړی و. څوک جومات څخه د راوتلو په حال کې و او څوک هم د ډوډۍ خوړلو دپاره خوړنځي ته رسیدلي و.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
پاچین ولسوالۍ کې د افغان خاص ځواکونو مسؤلان وایي دوی د ممن تنګي پورې ساحل د شانو پاکه کړې ده او عملیات یې لا هم روان دي. دوی وایي چې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 15 وړې سمڅې هم نیول شوي. همدغه نیول شو سمڅو ته زموږ خبریال شاه محمود شینواری ورغلی او هلته د ممن په تنګي کې د روانو عملیاتو په تړاو رپورټ برابر کړی دی.
شاوخوا یو میاشت کېږي چې په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ هوایي او ځمکني عملیات روان دي. دا چې په دې ولسوالۍ کې څومره سیمه له داعشیانو پاکه شوي او د هغوی څومره پټنځایونه ویجاړ شوي. د یکشنبې په ورځ د اچین ولسوالۍ د مامن تنګي او اسدخیرو کلي ته لاړو، کوم ځای کې چې د بمونو مور په نوم لوی بم غورځول شوی و. په دې سیمه کې د بم د غورځېدلو نور علایم نه ښکاري. یوازې په 500 مترې کې ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړې شوي او ونې سوځېدلې برېښي. په اچین ولسوالۍ کې د افغان خاصو ځواکونو د ټولي قومندان حاجي بیګ راته په همدې سیمه کې ویل دوی شاوخوا 1 کیلومتر سیمه له دایشانو پاکه کړی او اوس هم د مامن تنګي ها خوا غاړه کې په عملیاتو بوخت دي.
شما تاره کې میبینید اونجا مادر به ما استفاده شده، اونجا قرارگاه دایشیا بوده، او به شکل عادی در وقت مجاهدین در وقت ما را در وقت دایشیا به شکل قرارگاه استفاده می شده که اونجا مورد امواج بم مادر به ما قرار گرفتن.
اوس عملیاتو خط چیرته ده؟ کوم سیمه؟
عملیات ما به استقامت تنگی مومند امیال پیشروی داریم. انشاءالله هدایتی که برای ما صادر شده الا سرحد پاکستان به زودترین فرصت پاک میکنیم.
د همدې لوی سمڅو شاوخوا نږدې سیمو کې نورې وړې سمڅې هم موجودې وي. د اسدخیلو په قریه کې یوې کلا ته ورغلو. د دې کلا دننه عادي کوټې وي، خو د کوټو دننه بیا وړه سمڅه وه چې د حاجي بیک په خبره په دې سمڅه کې د داعش وسلوالو مهم مشران سره راټولېدل او له همدې ځایه به یې د جګړې څوکۍ اداره کوله. دی وایي تر اوسه شاوخوا 15 داسې وړې سمڅې چې له هغوی به داعشانو استفاده کوله نیولې دي.
دیگه از این سوپا تقریبا تا هنوز با 14-15 تا یزیره دیدیم به شکل مرموز در هر جای یا ساختن سوقی داره، سنگر حتی در اجاز زندگی میکنن. اکثرا جایا را ما دیدیم همونطور بیستره و الوسایش هم در اوجا افتیده است یا از اوجا استفاده بسیار خوب میکنن.
په اچین ولسوالۍ کې د خاصو ځواکونو مسؤلین وایي دوی ته د ډیورند تر کرښې پورې هدف ورکړل شوی او په خبره یې ډیر ژر به نورې سیمې هم له داعش وسلوالو پاکې کړي. د دوی په خبره هغه ساحې چې دوی له داعشانو پاکوي وروسته ملي او محلي پولیسو ته سپاري.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
له سالی محمد سالی څخه ورو چې د نړۍ ورسپانو او نورو چاپیزو رسنیو د مزار شریف د ورسي حمله په اړه خبره کړې.
د نړۍ د غنو معتبر ورسپانو خبرونه په چیر امریکایي ورسپانې باستن ګلوب هم په بلخ ولایت کې پر 209 شاهین قلو اردو د وسلوالو طالبانو ډلې ز حمله چړلې ده. دا لیکنې په یو برخه کې راغلي. په دې حمله کې چې د جمعې په ورځ پر دغه قلو اردو وسوه، تر ډېره هغه بې وسلې سرتیري په نښه سول چې یا د قلو اردو په خوړنځي کې په ډوډۍ خوړلو بوخت وه، یا هم له جومات څخه د جمعې تر لمانځه وروسته په راوتو وه. باستن ګلوب لیکلي چې حمله کوونکو پوځي دریشي پتن کړې وې. وروسته له هغه چې یوې د قراول په دروازه کې ځنوژونکي حمله وکړه، نور یې قلو اردو ته دننه سول او حمله یې پیل کړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د دې حملې د څېړنې او د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ لپاره د شنبې په ورځ بلخ تللی و، د یک شنبې ورځ یې په افغانستان کې د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه. په دې حمله کې د اوښتې مرګ ژوبلې ارقام لا هم زده او نقیز دي. باستن ګلوب د بلخ د ولایتي شورا د سرچینو په حواله وایي چې په حمله کې لږ تر لږه 140 سرتیري وژل شوي، خو د بلخ یو بل دولتي چارواکي د نوم نشولو په شرط ویلي چې په برید کې 128 سرتیري وژل شوي دي، خو په نورو راپورونو کې دغه شمیر تر دې زیات شول شوی دی. باستن ګلوب ورځپاڼه د لیکنې په دوام زیاتوي، په وژل شویو کې 22 افغان سرتیری قاری احمد خان هم شامل دی چې په یوه اسلامي مدرسه کې د خپلو دینی زده کړو تر بشپړولو وروسته د ملي اردو لیکو ته ورغلی و. د ده ورور 23 محمد خان ویلي چې ورور یې د قرآن کریم حافظ و. ده ویلي د قلو اردو مخې ته په ساعتونو ساعتونو انتظار و چې آخر د پاوز چارواکو د ورور مړی ور وسپاره. په لیکنې کې راغلي چې وسلوالو طالبانو ظاهرا د 100 کسانو تصویرونه او نمونه خپاره کړي چې ګواکې په هغه حمله کې لاس درلود. ورسپاڼې لیکلي په بلخ ولایت کې دا حمله په داسې حال کې کیږي چې څو اونۍ مخکې په کابل کې پر سردار محمد داود خان پوځي روغتون سختریزو وسلوالو حمله کړې وه. 350 کسان یې ووژل او هغې جګړې هم تقریبا 7 ساعته دوام کړی و. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، رسنیو ته په لیږل سوي ایمیل کې لیکلي چې پر 209 شاهین قلو اردو دغه حمله د طالبانو د ځینو مهمو مشرانو د وژل کېدو په غچ کې سوې ده. په همدې حال کې د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په کندوز کې د طالبانو د یوه مهم چارواکي پر وژل کېدو تبصره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي قاری طایب چې د ورڅیرمه ولایت تخار لپاره د طالبانو د نمول سوي والي په توګه پیژندل کېده، په یوه بمباری کې ووژل سو. د امریکا دفاع وزارت د شنبې په ورځ ویلي چې د طالبانو دغه مشر د کندز په دشتارچی ولسوالۍ کې تیره دوشنبه په هوایي حمله کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت په حواله چې ائتلافي ځواکونه له 6 کلونو راهیسې په قاری طایب پسې وه. د ګارډین په لیکنې کې د امریکایي ځواکونو د اعلامیې یوه برخه راخیستل سوې چې ویلي دي دغه هوایي حمله د هغو روانو هڅو یوه برخه وه چې هدف یې په سیمه کې په آزادانه ډول د طالبانو د خوځښتونو مخنیوی دی. امریکایي ځواکونو ویلي چې دوی هغه سرای په نښه کړی چې د قاری طایب و او په سیمه کې یې د سختریزو وسلوالو لپاره ورڅخه استفاده کوله. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه له 2011 میلادي کال راهیسې هڅه روانه وه چې قاری طایب په نښه سي. دی په مستقیمه توګه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژنې مسؤول و. د افغانستان په 34 ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو تش په نامه والیان په دغو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته لارښوونه کوي او رهبري پر غاړه لري. دوی په هغو سیمو کې واک چلوي چې د افغان حکومت کنټرول ورباندې کمزوری دی. د ساري په توګه د افغانستان په جنوبي سیمو کې چې د ورځپاڼې په حواله وسلوال طالبان پکې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په کاروبار کې لاس لري. د ګارډین په لیکنې کې د طالبانو د تش په نامه دوو والیانو وژنې ته هم اشاره شوي چې د روان میلادي کال په لومړیو کې په نورو حملو کې وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د قاری طایب د وژنې لپاره په سوې حمله کې 8 طالب جنګیالي هم وژل شوي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت وایي چې د تورستي ډلو تر څنګ یو شمېر سیمه ییز قمندانان او غیر مسؤوله وسلوال هم د مخدرو موادو په تولید کې لاس لري. د دې معینیت وایاند مهدي کاظمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی له دې کسانو ځینې نیولې هم دي. د مشرانو جرګې د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون بیا وایي چې د نشه یي توکو په قاچاق کې ځینې دولتي چارواکي هم دخیل دي. یوسف خان صدران او د موضوع تفصیل.
په داس حال کې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښ او تولید په اړه اندېښنې ورځ تر بلې ډېرې شوې، حکومتي بنسټونه وایي چې د تروریستي ډلو تر څنګ سیمه ییز قمندان او غیر مسؤوله وسلوال هم د مخدره موادو له لارې ګټې ترلاسه کوي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت وایي دا قمندانان او سیمه ییز زورواکي تر ډېره په نامنه سیمو کې فعال دي. د یاد معینیت ویان مهدي کاظمي د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی موږ د مخدره موادو په تولید او قاچاقو کې د غیر مسؤوله وسلوالو لاس لرل نه ردو، ولې موږ د تنفیذ کوونکي قوې په حیث منتیا او اراده لرو. هر څوک که هغه مسؤول یا غیر مسؤول وي او د نشه یي توکو په کار کې لاس ولري، د هغې د نیولو اقدام کوو. په داسې حال کې چې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تل په دغه هیواد کې د مخدره موادو سره د مبارزې ویلي، خو افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډېر مخدره مواد تولیدوي. د راپورونو له مخې دا مهال د زیات تولید تر څنګ د دغه هیواد شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي په مستقیم او غیر مستقیمه توګه د نشه یي توکو څخه اغېزمن دي. افغان چارواکي وایي چې ناامني او د نشه یي موادو کښ یو له بل سره مستقیمه اړیکه لري. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت د معلوماتو له مخې په ختیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د ناامنیو دلیل تر ډېره د نشه یي موادو کښ، تولید او قاچاق جوړوي. له دې سره د مشرانو جرګې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې ځینې لوړ پوړي دولتي چارواکي هم د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. د یاد کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزی وایي چې د دې کسانو پر وړاندې هم باید حکومت اقدامات وکړي.
ډېر لوړ پوړي چارواکي حتی در جنرالانو او در نور ټولو خلکو پورې په مواد مخدر کې داخل دي. دا ټول لار سمې تاسو وګورئ، دغه لوی لار باندې ستیریږي، دا خو پر اسمان پخوا نه دي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مویت ویان مهدي کاظمي بیا وایي حکومت ژمن دی چې د شواهدو په صورت کې د هر چا پر وړاندې ودرېږي. خو یو شمېر مدني فعالان د هغې له ډلې فرید احمد امیری وایي چې حکومت یوازې په ټیټه کچه اقدامات کوي، خو د زورواکو او چارواکو پر وړاندې کله هم جدي اقدامات نه دي کړي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
د افغانستان د امیروختي وزارت وی د مایوبېدو او د ماشومانو د مړینې مخنیوي لپاره واکسین تر ټولو اسانه او اغېزمنه لار ده. د دې وزارت د پالیسۍ مرسل احمد جان نعیم د یکشنبې پر ورځ د واکسینېشن نړیوالې اونۍ په مناسبت یوې ناستې ته وویل چې په تېره یوه لسیزه کې د واکسین له لارې د مخنیوي وړ ناروغیو د مړینې په سطح کې کمښت راغلی دی. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د امیروختیا وزارت وایي له یو کلنۍ مخکې هر ماشوم 15 ځلې د واکسین په اخیستلو له نری رنس، فلج، توره ټوخله، تیتانوس، تور زیړی، سینه بغل او د شری له ناروغیو خوندي پاتې کیږي. د دغه وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د یکشنبې په ورځ په کابل کې د واکسیناسیون نړیوالې اونۍ په مناسبت یوې ناستې ته په وینا کې له ټولو کورنیو وغوښتل څو له 15 کلونو کم عمره ماشومان د واکسین په کولو سره له وژونکو ناروغیو وژغوري.
تطبیق واکسین یکی از آسانترین و کم هزینه ترین
د واکسین پلي کول له معیوبیتونو او د ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره تر ټولو اسانه او د کم لګښت اغېزمنه لاره ده. د وقایوي طب او د عامې روغتیا اساسي بنسټ جوړوي. دا خدمات چې د یو ماشوم د ژوند له لومړۍ ورځې پیلېږي، د هغه د روغ ژوند یو چانس برابروي.
ښاغلی نعیم وایي دا مهال د وژونکو ناروغیو په وړاندې د بېلابېلو ډولونو 12 واکسینونه د 1250 مرکزونو له لارې په ویډیا ډول له یو کال ښکته ماشومانو او امیدوارو مېرمنو ته ورکول کیږي. د افغانستان د امیروختیا وزارت د معلوماتو په اساس دا مهال له هرو شپږو ماشومانو یو واکسین ته لاسرسی نه لري او له هرو زرو ماشومانو 55 له 15 کلنۍ وړاندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د امیروختیا وزارت شمیرې په ډاګه کوي چې د واکسین پلي کولو له امله په 2002 میلادي کال کې د ماشومانو د مړینې کچه په هرو زرو ژوندیو ولادتونو کې 115 پېښې، په 2010 کال کې 80 او په 2015 میلادي کال کې 45 پېښو ته راښکته شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په روان میلادي کال کې د پولیو 3 مثبتې پېښې په کندوز، هلمند او کندهار کې ثبت شوې دي. لا بلې خوا په افغانستان کې د یونیسف ادارې مشر میرمن عادل په دې ناسته کې وویل چې د واکسینو د پلي کېدو په برخه کې له پرمختګونو سره سره لا هم د افغانستان سم نیمایي ماشومان واکسین ته لاسرسی نه لري.
د واکسین په ورځنیو پروګرامونو کې له ټولو پرمختګونو سره موږ لا هم یوازې د افغانستان نیمایي ماشومانو ته رسیدګي کړې ده او پاتې نیمایي ته لا رسیدګي نه ده شوې. دغه ماشومان په هغو ساحو کې دي چې په هغو سیمو کې ژوند کوي چې ورته لاسرسی ستونزمن دی. دوی ډېر زیانمنونکي ماشومان دي او تر هغې چې دغو ماشومانو ته رسیدګي ونه شي موږ به خاموشه پاتې نه شو.
په همدې حال کې بیا د روغتیا په برخه کې د ولسمشر سلاکار نجیب الله مجددي په دې ناسته کې وویل، سره له دې چې د واکسینو پلي کول د عامې روغتیا وزارت کار دی، خو نوموړي ټینګار وکړ چې ماشومانو ته د واکسین پروګرام په عملي کېدو کې د کورنیو د هڅولو لپاره د خلکو، مدني ټولنو او دیني عالمانو همکاري اړینه ده. د نړۍ د روغتیايي سازمان د شمیرو په اساس د واکسین په پلي کېدو سره په کلنی ډول 2 تر 3 میلیونه ماشومان له مړینې ژغورل کېږي، او د واکسینو د لا پلي کېدو په صورت کې به د 1.5 میلیونه ماشومانو ژوند وژغورل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و هم اوریدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د معیوبېدو د ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره واکسین تر ټولو اسانه او اغېزمنه لار ده. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. په بلخ کې پر 209 شاهین قلوردو په وروستۍ حمله کې د وشل شو سرتیرو او منصبدارانو جسدونه د هغوی خپلوسي متعلق ډول کیږي. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي له افغانستان نه د متحده ایالاتو د ملاتړ تعهد د فولادو په څیر کلک دی، او داسې وحشیانه حملې چې په وروستیو کې په بلخ کې وشوه د دوی اراده لا پیاوړی کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر په بلخ کې وروستۍ حمله وغندله. د ننګرهار چارواکي وایي چې په هسکه مینا، چپرهار او خوګانو ولسوالیو کې د کوکنارو 1500 اجري بکخت له منځه لاړ. د پاکستان پوځ وایي 4 عسکري د ایران په لوتنې کې په بمی چاودنه کې وشل شوي او 3 نور ټپیان دي. د فرانسې د ولسمشرۍ د پرونو انتخاباتو نږدې بشپړه پایله ښیي چې منځلارې کاندید ایمن مکرون او ښي اړخه سیاستواله ماري لوپا د انتخاباتو دوهم دور ته وتلي دي. شمالي کوریا خبرداری ورکړ چې د امریکا یو بیړۍ بچي په آرام سمندر کې د جاپان له 2 جنگي بیړیو سره په پوځي تمرینونو لګیا ده ډوبه کړي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د کارکوونکو موټر پرون په ختیځ اوکراین کې په ماین والو چې په نتیجه کې یو کس وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. وامریدل چې د فرانسې د انتخاباتو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې پرون تر سره شول 2 کاندیدان دوهم دور ته وتلي دي. د ولسمشرۍ په دې انتخاباتو کې د ښي اړخ ګوند مشر ایمانوئل مکرون او ښي اړخ د اوبخۍ په انتخاباتو په ترڅ کې د منځلارې کاندید ایمن مکرول او ښي اړخ سیاستواله ماري لوپا دوهم دور ته وتلي دي. ټاکل شوی چې دوهم دور انتخابات د مې میاشت په 10 نیټه ترسره شي. د فرانسې د انتخاباتو د څرنګوالي په اړه فرشتې جلال زی رپورټ برابر کړی دی.
د فرانسې خلک پرون تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې د رایو مرکزونو ته ولاړل او د جمهوري ریاست د ټاکنو په اول دور کې رای ورکړې. د فرانسې جمهوري ریاست ته 11 کسان کاندید دي. په فرانسه کې د پرونیو ټاکنو پایلې به د اروپایي اتحادیې پر راتلونکي او له روسیې سره د اروپایي اتحادیې پر اړیکو مهم اغېز ولري. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې په سیمه ییز وخت د سهار په 2 بجو په ټوله فرانسه کې د رای ورکولو 6000 مرکزونه پرانستل شو، او 80% فرانسویانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو د ټاکنو په اول دور کې ګډون وکړ. په فرانسه کې 5 کاله مخکې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې 80.6% کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو د ټاکنو په اول دور کې برخه اخیستې وه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون د خپلې رای تر اچولو وروسته خبریالانو ته وویل، د ټاکنو پر مهال تل یو څه ناکراری وي، مخصوصا کله چې تاسو په خپله په کاندیدانو کې نه یاست، خو دا مهمه ده چې نوي څېرې ولیدل شي. په فرانسه کې د جمهوري ریاست دا ټاکنې په 3 لسیزو کې تر ټولو پیچلي بلل شوي چې د پایلو په اړه یې وړاندوینه ګرانه ده. تر دې ټاکنو لږ وخت مخکې د پولیسو یو افسر په پاریس کې وویشتل او ووژل سو. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش واخیست. د پیښو د فرانسې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د 11 کاندیدانو ترمنځ د تروریزم مسله مهمو بحثونو ته ورواچوله. د ټاکنو د دواړو دورونو د امنیت لپاره 50000 پولیس او عسکر په فرانسه کې په دندو ګمارل شوي دي. د فرانسې د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوهم دور بچي ورستۍ ګټونکي به پکې وټاکل سي د می په میاشت کې وي. نظر پوښتنې څرګندوي چې منځلارای کاندید ایمانوئل مکرون او د افراطي شیارخ ګوند کاندید مارین لوپن په دې ټاکنو کې مخکې دي. خو د منځلارای شیارخ کاندید فرانسوا فیون هم شای په هغو کاندیدانو کې وګڼل سي چې د انتخاباتو دوهم دور ته بلاره پیدا کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ دا اونۍ د ورکو دوستانو پروګرام زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم د تل په تیر ستاسو دوستانو پیغامونه مشتره رسیدلې چې خپل ورک عزیزان پکې لټوي او د هغوی نشي نشانې مو ویلې دي دا به درته خبرو کو خو لمړی هغه پیغام دروم چې لکندهار څخه زموږ اوریدونکو د هغې انجلۍ په اړه معلومات شریک کړي چې کورنۍ ورپسې ګرځي لده به واورو
السلام علیکم زه نور احمد یم د کندهار څخه خبر کوم څو ورځې مخکې د مخه ما په فیسبوک کې د یو انجلۍ عکس ولیدې چې هغه انجلۍ کوچنۍ مؤمنه ده داسې ده و کارل ده ورکه ده نو اوس مې په فیسبوک کې ولیدل چې د هغې انجلۍ ویډیو یې ورکړې وه چا چې د هغه د آی ډي نو زما نه دی زده نو ما راواړول خپلې آی ډي ته زما د آی ډي نمبر دی د شایسته مسلم باغ په نامه که چیرې د کورنۍ دغه زما د آی ډي نمبر وګوري دغه آی ډي کې د دې دغه پروتې ویډیو پرته ده نو هغه دې وګوري په کوټه کې یو څو دوې درې میاشتې د مخه ما د دغې نجلۍ په باره کې اورېدلي وه چې دا ورکه ده اوس دا په کابل کې پیدا شوې ده نو د دغې په اکلک څوک معلومات غواړي د شایسته مسلم باغ په نامه دې دغه آی ډي نمبر وګوري دغه په دغه آی ډي کې انشاءالله رحمان د دې ویډیو کتلی شي کورنۍ ته صبر جمیل غواړم خدای پاک چې خپلې کورنۍ ته ورسوي مننه د ازادي راډیو السلام علیکم
له بادغیس څخه هم زموږ یو بل اوریدونکي خپل د یو ورک عزیز په تمه تمه د ازادي راډیو دې پروګرام ته خپل پیغام استولی دا پیغام به په ګډه واورو
الو سلام علیکم زه اسم الله د بادغیس ولایت د مغول د ورسره څخه تاسو سره په تماس کې یم ما یم احمد چې د شل کال کې چې د ادارک دی د ګورګلا په نامه دی د مادرین زوی دی د مشرور نه برکات دی یو ورور نه ګورګلا دی موږ د ازادۍ د راډیو څخه د و انډیوال مستزنګ وو چې د ازادۍ د راډیو څخه موږ دا پیغام اوریدل دی چې ګورګلا په خپل ازادۍ راډیو ته زنګ وره نو زما د ازادۍ د راډیو څخه هیله کیږي کته نام احمد ازادۍ راډیو ته زنګ ولوي ازادۍ د راډیو څخه هیله کوم چې دا پیغام دوه درې واره نشر چې موږ دغه شماره ګیر یا بل کوم مسلمان ور د دغه په حق معلومات لري یا د زغ اوریدل یا د شماره ګیر کړي ماته په دغه شماره زنګ وو سپر و نا سپر نا پنځه و دوا دوا خیرندري شماره زر بیا تکرار سپر و نا سپر نا پنځه و دوا دوا خیرندري ازادۍ راډیو چې نه هله کیږي چې دا پیغام کنه شسته وي د ازادۍ راډیو چې موږ خدای ازادۍ راډیو ته لار نه دا اوریدل نو نور خلک ماته څنګه اول چې دا پیغام هغه راسته ولې دا چې یاد کړی دا ورکسي مستام ما زنګ ولې د چې په شراوي کې باندې یم نو ما خو تر اوسه دا پیغام نه اوریدل نو کدا ازادۍ راډیو دلار څخه چې څه وي دا ازادۍ راډیو څخه هله کوو چې دوه درې ور سو ور بیا نشه چې موږ دا پیغام واورو او شمه راي ګر کو د پاک معلومات وکړو شر کال کې چې نه درا کده دې په سپریشان نه د ازادۍ راډیو د زنده باتي ډیر مننه د ازادۍ راډیو د لارې څخه د ازادۍ راډیو د پروګرام څخه ډیر مننه چې د مسلمانانو په ستوند کې لاس څخه راشه ولې او سلام په احترام
مننه وروره تاسو پیغام مو د خبر کړ تاسو ویلي چې که ازادۍ راډیو تاسو د ورکسوي عزیز په اړه معلومات خبره کړې وینو بیا د معلومات تکرار خبره کی حتما محترم وروره د خبرونه د همدې لپاره ده چې موږ ته داسې پیغام را رسیدلې وینو موږ ټول په پوره امانت سره خبرو او تاسو هم کولای شئ چې د خبرونه په غوړ سره ووري کې دای سي یو بل اوریدونکو یا یو څوک په دې اړه معلومات درکړي او موږ د خبرونه د لارې ووري او په دې هیله چې تاسو ورک عزیز پیدا سي نور پیغامونه ته هم ورزو چې نور دوستان راسته ولیدي
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار دي د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
نانم لالا دی د کندهار ولایت څخه خبر کوم. ما یو وراره د پزیا د احمد په نامه چې د پزیا مات دی دوه کال دوه نیم کال کېږي ورک دی. کال چاته معلومات چې زما سره چې په جش مېره اړیکه ونیسي 0 5 9 3 په دا شمېره چې زما سره اړیکه ونیسي 4 معلومات چې دا شمېره چې ماته زنګ ووي. سلام
وره یله چې څنګه رمزه واځي زایم د ولس کانو زیم د لوند ولایت ته چې پور کسب زیمو زیم کسب عبد الشکور څنګه نمیږي دا یو نو نه ولس کانو چې دای ورڅوې د کور نه درک ته شاف تعالی نه سم دی دا د دین ورور سربندې دا د دین زوی سرمزوري یا از کمالی که ژوند دی دوی درک لري ما ته په دغه شماره زنګ ووي پر چې پر واڅه پر دریه څنګه شپاس واڅه پر اته دریه چې پر واڅه پر و چې پر سلو و درې اته یو دا د ژوند لا کې زوی ته څه اله لرم چې زما راځي په معلومات تاسو کلی که باندې کومه ماته په دوه شموره رنگوي د المند وسې دوم کې دي نو څه زاده لا چې دی چې خپل کا صاحب لري د دنو مازر شکر دی یو څه کاله ما درلو دي چې تاسو ته لسم دي ته په زندان کې باندې کده چې سره نیوالي کومه دي دا ځان د کومه ځای لاره ته ځای لري چې لرم چې ما سره کومه مات کوي ما ته خبره کې بده شموره ماته رنگوي دا امکانه به تاسو د ژوند لا
بل السلام علیکم زاد القیل لپاره د ولایت د بالا بلوک پولیسټلۍ د ګرانی د کلی مورور زما یې ملګری د چې تقریبا د 12 ورځې کې چې نه درغه سوې دی ورور سرګی شنی دی غټ ساری دی هر مسلمان ورور چې په دغه باب له باندې معلومات لري لست لکه پاکستانی کنداري جایزه لري او پس ته په یلانې نمبر باندې څنګه راوي لست لکه پاکستانی کنداري بلاست کی زما د ټلیفون نمبر دی 0 8 8 5 8 7 8 د ټلیفون نمبر یو ځل بیا اعلانوم 0 8 8 8 0 0 8 8 0 0 8 8 0 0 8 8 ډیر احترامات.
السلام علیکم زما نوم عبد الرازق دی زه د کوټې سره خبرې کوم. زما یو ورور دی چې ورته یې مینه او د مالک کوي د کوټې سره د ډیډا مرکز یې ورته دی. زما د ټلیفون شماره ده 0 0 3 1 8 2 4 4 1 زما نمبر دی که هر چا باندې په دا د مالک په نامه هر چا پیدا کړی په دا نمبر ټلیفون وکړي یو ور بیا وایم 0 3 1 8 2 4 4 1 دا زما ورور دی مینه او د مالک دی د کوټې سره ورته کوي دا کوم نه سکیورټی کې ورته دی. د ما د خاطرام لږ کمزورې دي یا ساده سم کار نه کوي.
زه مړې د پاکستان څخه خبر کوم. زما یو ورور وو چې کال کې یې ورته دی. د جړی ور سواري د څنګه سار دی. نو نه غلاله دی. که هر څه دغه معلومات په دغه سیس معلومات لري په دغه نمبر باندې ماته څنګه
مننه زمری ورور خپل پیغام ووایه خوش مېره ونه ویله شمیره به زه درته وایم قلم در سره واخلی او ویل کی د پاکستان زنګ واهلې دی 0029 چې د پاکستان د کوډ نمبر دی 3 4 8 2 2 6 6 3 3 شمیره یو ځل بیا درته تکراروم 0029 د پاکستان کوډ دی 3 4 8 2 2 6 6 3 3 دا شمیره د سره ولیکي او که چیرې د دغه دوست د کورنۍ د غړي په اړه معلومات لري نو کولی سي یاد ته یاد د ازادي راډیو ته څنګه وي او معلومات شریک کړي.
السلام علیکم زاده خوست خبرې کوم فضل اسد زمونږ یو تر اکازه کېږي چې د یو 15 ورځې کېږي نو درګه سوی دی بېخي معلومات نه کېږي او که چا موندلی یا چا لیدلی په دې شماره د ټلیفون وکړي 0 0 9 9 9 8 9 9 او په دا شماره باندې زنګ ووهي څو 15 ورځې کېږي چې نادرګه سوی دی که پیدا یې کړي څو د هر څه پیدا که یو لک شرینې به ورکوو. السلام علیکم.
الو السلام علیکم زه چینار د زابل ولایت د خاک افغان د ولسوالۍ د علیداد تاسو سره په تماس کې یم. موږ د کاکا زوی ده د شاکر الله په نامه د شپږ سولس کلو په مابین کې عمر لري چې پروسه کال د دیارلس سوه پنځه نوي د دواړو اخترانو په مابین کې ورک شوی د کندهار ولایت د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ کې د کچیرته دلته عسکر پته کړی دی. بیا موږ په هېڅ د په هکله باندې هېڅ معلومات نه لرو که یا دی یا بل یو دی موږ غږ اوري یا کوم څوک د په هکله معلومات لري موږ د دې شمېره باندې زنګ ووایي چې پر افسدو اشتادو سې شست افتادو پنچلو چار شماره یو ځل بیا وایم صفر افسدو اشتادو سې شست افتادو پنچلو چار د زنګ د ازادي راډیو مننه چې د موږ پیغامونه نشروي او د ازادي راډیو نه دا هیله ده چې دا زما پیغام صد در صد نشر کړي. دا سړی اوس سالن داسې خلک راته وایي چې دا د کندهار ولایت د کندهار ولایت خارجیانو سره اوس بندي د کهالته هم دی موږ غږ اوري یا مسلم بل څوک د په هکله باندې معلومات لري موږ ته به دغه شماره چې حکومت ما تکرار کړه پاچې باندې په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووایي. نور وسلام خدای پامان.
الو السلام علیکم زه سردار د بادغیس ولایت د غورمای د ورسوالۍ تاسو ته زنګ وم د شیرشاه د کلي. ما سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ورسېږې. یو هلک په نامه د خدای رحم د نذیر زوی دی چې د شیرشاه څخه پروس کال پر نیسو د تریاکو د کوره وتلی نادراکه دی. داسې د شپاړسو اوولسو کالو عمر لري او پرنګ باندې دا سورنګ الګ دی پر مخ باندې تور تور مګسي خالونه دي. اله کوم کار چې ته ماته دغه الګ په ما معلومات یا د یو چا سره وی او ماته دې زنګ ووي او پلار او مور یې ډېر منتظر دي چې دا خبره د ما زغ اوري نو دې دې زنګ ووي او کار چې دغه الګ په ما مرسته معلومات راکړي چې زه در افغاني شیرینې دي زمانن سردار دی په دغه شماره دی عمر ته زنګ ووي صفر اوه اته څلور څلور شپږ یو درې صفر شپږ شماره بیا یو وار تکراروم صفر اوه اته څلور څلور شپږ یو درې صفر شپږ دوه واره نه نور زنګ والی دی د ازادۍ راډیو دوه ما د ازما پیغام نه دی نشر کړی. هیله کوم چې د ازما پیغام نشر کړي او دوه درې واره د ازما پیغام تکرار کړي نشر کړي چې خلک یې واوري. د ازادۍ د راډیو د کارکوونکو څخه ډېره مننه کوم. هیله همدغه لرم چې دغه زموږ پیغام نشر کړي. موږ ډېر منتظر یو او پلار او مور ورونه او قریبانې ډېر پریشان دي. وسلام.
الو زه اجي زیارت د لوګر له ولایت ته پیغام پرې د ازادۍ راځو ته ما یو د ماما زوی د ګولې بولې بلاری اجي زرین دا د دوه سکال کېږي د سالنګ په غرو جبرک دا کچیر د چا په معلومات کې یا د مړی یا د ځوندي په دې ټلیفون باندې ما ته ټلیفون وکړ. صفر اویا صفر اویا صفر اووا اویا او پنځوس شپاړس پنځوس څلور سو شپاړس ټلیفون نمبر یار بیا مهم صفر اویا شپاړس پنځوس څلور سو شپاړس په دې ټلیفون ما د نمبر هغه ټلیفون وکړي ډېره مهرباني به مې خدای هم خوشحال کړ.
السلام علیکم یو نفر دی د عبدالنافع په نامه تقریبا نکاله کې ورک دی د پلار نوم یې عبدالغفار دی او د ورور نوم یې عبدالواسد دی. کار چاته معلوماتي او یاد یې خپله زما ژغ اوري په دغه نمبر باندې د زنګ وي صفر اویا او دو دېرش صفر اویا صفر اووه صفر درې او بیا دوه سوه پنځه اویا نه سوه شپږ اتیا او زه ضیاءالحکیم که هر چاته معلوماتي او یاد یې خپله دا ژغ اوري پر دغه نمبر دې زنګ ووي شیرینی لري. وسلام.
السلام علیکم زه صاحب جان د ختمیزو د کلی اوسیدونکی د زابل ولایت. دا غوښتنه لرم چې زما یو ورور د عبدالولي په نامه دی لس کاله کېږي چې ورک دی سیاسي وخت په هکله معلومات لري پر دې شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي صفر اویا څلوېښت اووه دېرش اته سوه پنځه. شمېره یو ځل بیا وایم صفر اویا څلوېښت اووه دېرش اته سوه پنځه. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم زنی رحمت کندهار د ولایت ته ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا یوه غوښتنه تاسو ومنئ. یو زما مشر ورور دی چې نوم یې ګران دی، مشر ورور غلام حیدر دی. دا درې کاله کېږي چې ژوندی ورک دی د کندهار په ښار کې. نو که یا دی خپله دا اعلان اوري یا کوم بل مسلمان ورور ما دغه خبره اوري، دغه زما نمبر دی، دغه چې معلومات ماته راکړي پنځه زره افغانۍ شیرني ورکوم.
له کندهار څخه زموږ د دوست هم د خپل ورور په اړه د معلوماتو غوښتنه کړې خو شمیره اعلان نه کړه. له کومې شمیرې څخه چې موږ ته د دې ورور پیغام رارسېدلی در سره ولیکئ، او که یې د ورور په اړه معلومات لري نو د دې شمیرې له لارې زنګ ورته ووهئ. 0 اویا 2 8 2 1 3 2 2 شمیره یې ځل بیا وایم. 0 اویا 2 8 2 1 3 2 2.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو نور پیغامونه هم لرو، په ګډه به وورو.
ما دې سلامونه دې ازادي رادیو کارکونکو ته بخیر ډیر ډیر ورسی بار د سلام. یو زوی مې د ګونګای د زبا د تبو سو کلو د د دوه کال کې شو ورک ده. دا معلومات نو سره ته دا د ماش مې مقصد له ولسوالۍ ته غیر د غزین د ولایت کې مانو نه په نامو ده په نامو خونو ده کې نه از شان مې مې مقصد ولسوالۍ يم. چات معلومات دې دا شماره دې ونیسي 0 و 0 4 8 5 5 3 8 5 9. دا د مشماره دې ور دې 0 و 0 4 8 5 3 8 5 9. دا د مشماره دې ور دې 0 و 0 4 8 5 3 8 5 9. اجما شماره به مهربانی به شوالم چې دا به خامہ خایلان ترکوی د خدای پر زبانی په درې څلو پنځه وارې به اعلان وي. په دا شماره به ماته زنګ وي کزار چا سره وي بیره دوانی به منم او شاده شیرینی مو تر شي. په دا شماره د ما سره تماس ونیسي. خدای په امان.
السلام علیکم، زه منصور سٹایلی یم، لا پکتیکا ولایت دا بارمل ولسوالۍ څخه. او زما یو دوست دی چې ورک شوی دی کنه، او دا ډېره موده کېږي، ډېر ځنډ کېږي کنه چې ډېر ورک شوی دی. که چاته یې په دې اړه څه معلومات یو نامه به یې درته وښایم. نامه یې دا فیض الله، او د پکتیکا ولایت د بارمل ولسوالۍ د عالم زیای. او زموږ نمبر ته دې زنګ ووهي 0 و 0 5 4 2 2 3 4. شماره یو ځل بیا 0 و 0 5 4 2 2 3 4. ام په دغه شماره زموږ سره اړیکه ونیسي. که هر چا ته په دې اکلا معلومات وي کنه، په دې شماره زموږ سره اړیکه ونیسي کنه. او زموږ ډېر ګران ملګري وو کنه، زموږ ډېره خوا په عبادته کنه، زموږ ډېر ښه او ګنجوال وو کنه. وسلام په احترام د ساتنې.
السلام علیکم، د میدان وردګ ولایت. زما یو د تر زوی د قدرت نومیږي. که چا ته معلومات وي ما سره په دې شماره اړیکه ونیسي. 0 و 0 و 0 5 1 و 9 8. ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم، زه دا پیغام پرېږدم ازادي راډیو ته. زما زه جلسما د کندهار ولایت څخه خبره کوم. یو خدای مې ورک دی تقریبا درې میاشتې کېږي. د څور لوس کال دی د پلار نوم هم د پلار نوم یې ګل محمد دی د خپل نوم غمی دی د کندهار د ښار د لوولیا اوسېدونکی دی که هر مسلمان ورور ته معلومات چې په دغه اړه موږ ته پر دغه ټلیفون شمېره باندې ما ته زنګ ووهي 0 3 4 9 4 ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 3 3 9 2 4 سلام
د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو د اورکو سویو دوستانو او عزیزانو د پلټنې د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې استاسو عزیزان د همدې لارې ومندل سي او بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. نور پیغامونه هم لرو خو په نور خبرونو کې به درته خبرو کو. تر بیا مو پر خدای سپارم. علام ملسه.
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو لاد گدر گرو رکھی یادوی سما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی کوئی پگر لگے دلی اور دی خبر سوچ جنگ غڑی د جنگل زور دی خبر سولم بو دغر درو شور دی خبر سولم بو کور دوران نو فرمان لیونی زماد کور دوران نو فرمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ جنگل زور دی خبر دسرو لمبو دغر درو شور دی خبر دسرو لمبو خلق دمرا د نفرت کو گنا مگر موا دا خلق دمرا
د نفرت په ګنامه ګرمه وا دوی تا ګنا نشتا سافیرا ورور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سرو لمبو د غرغرو